سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي. دا پیښه نن سهار د مومندري ولسوالۍ په باسل سیمه کې شوې. د مومندري ولسوال سهار وویل د 9 تنو مړي موندل شوي، خو هڅې روانې چې نورې هم وموندل شي. د سیمې اکثر اوسیدونکي د پلونو د نشتوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوهې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت ښودلی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي د رواني جون میاشتې په 13 به د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. طالبانو ویلي ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د 2024 نړیوال شل اووریز جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقې سره پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبو کې پخواني سیالان دي. دواړه ګاونډیانو هیوادونو لومړی پلا په 1944 کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی و، خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای یې په نورو هیوادو کې زیات دود شوه. د متحدو ایالتونو او کاناډا سیالي د ټیکساس ایالت په ډبلس ښار کې کیږي. دا د نړیوال شل اووریز جام پیلنۍ لوبه ده. افغانستان په دغه جام کې په سی ګروپ کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپا نیوګینی سره یو ځای کیږي. د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګانډا سره ده. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي دي. د قمندانۍ زیاته کړې وژل شوو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبري اژانسونو د پولیسو په قول ویلي دغو دوو کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د ګزمې په لور برید وکړ، خو پولیسو په ځوابي برید کې ووژل شول. ایرانی رسنیو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل. دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي سازمان یادوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو بیان کې دا پلان تشریح کړ او وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې پر 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې. د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه په ازادي ویب پاڼه باندې واورئ او وګورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په مومندري کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغې کښتۍ کې یو کس چې سپور و او ژغورل شوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مشکلاتو له وجې موږ ډېر کسان راکېناستلو، هر یو ځان رسی خپل هدف ته، نو دغه بر ساحه چې ګورې دینې مې چینته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
نور راپورونه به هم ولرو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو در ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. له غزې به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د امریکا ولسمشر د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره څه ډول وړاندیزونه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګیست په ټول افغانستان کې کولای شي زموږ پروګرامونه واوري. همدارنګه د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به مرجو اول مطلب ته زموږ همکار دغه د ننګرهار پیښه تعقیب کړي د هلته د مومندري په سیمه کې په یو سیند کې شاوخوا شلو کسانو ته د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. دا چې جزئیات څه دي له خپل همکار به په اړه باندې واورو. مهرباني وکړئ.
سانزی صاحب د مومندری لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال محمد اجمل شګیوال سوشي بیوډان د ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې تر دې دمه د ولسی خلکو په همکارۍ باندې نه جسدونه او لست پیان چې د لسینه راوستل شوی دی او د نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. دا وایي چې دا پیخه چې دا د مومندری ولسوالۍ د باسول او د بیلی ترمنځ چې کوم سیند دی په دغه سیمه کې رامنځته شوی سهار 9:30 بجې او په دې کښتۍ کې وچ ټول 15 کسان چې وو سپاره وو نوموړي وویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندری مربوطه د بیلی ساحینه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیر نه پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه او دغه نه را پدې خو د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستلي دي سینه او لس نفر مو زخمیان راوستلي دي.
سنګزی صاحب له دې نه وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلو چې په پیخه کې شل تنه وژل شوي دي او دام ویل شوي چې په وژل شوي کې خزی او ماشومان هم دي خو دقیق شمیر نه معلوم شوی. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته درسېدو د څنګه د مسلونو له قوله ویلي دي چې په لومړنۍ راوستل شوي جسدونو کې یو نارینه یو خزه دوه لکان او یو انجلۍ هم شامل دي. دوی د هم ویلي چې ژغورل شوی لستانه چې دا ټاپیان دي چې د زینو روغتي وضعیت هم د اندېښنې وړ خودلې ده. لړوبې شوی کښتنه یو تن ژغورل شوی شیر زاد احمد خیل ویلي چې په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناسول لامل د غپېخ آرامسته شو. باختر اژانس د شیر زاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خبر کړی چې نو وړه پکې وایي
مشکلات لوږی ممکن ډیر کسان را کیناستلو هر یو ځان رسې خپل هدف ته نو دغه بر ساحه چې ګورې دینې مې چین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ ننوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د مومندری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالمجید بیا ازادي راډیو ته ویل چې دلته په سیمه کې چې دی خلک نږدې هر ورځ د بیلی لکلی نه باسول خواته اوړي مړی ژوندی لري. ان ځینې خلک د باسول خواته پوله پټې لري داغوی کې د کښت د کارولو لپاره اوړي او دوی چې دی دوی وایي چې په سیمه کې پل جوړولو ته ډېره جدي اړتیا ده ځکه د پل د نه موجودیت له امله خلکو له کښتۍ نه استفاده کوله. نوموړي وویل
دغه ساحه کې چې د پل ډیر ضرورت دی موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپل مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نشي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
سنګزی صاحب د ننګرهار ګوشتي لالپوري مومندره او دغه شان بي سود دي هغه ولسوالۍ دي چې د کونړ د سین اوګدو کې پرتی دي او پلونه نه لري د اوختلو راوختلو لپاره په دینو ساحو کې خلک لټوپانو او کوچنی کښتونه استفاده کوي چې واوړي راوړي سو کال وړاندې په مومندره کې ورته پیښه رامنځته شوی و چې اوس مرکزان پکې مړ شوی و او په دې موسم کې چې اوس وړي دي د کونړ سین او د کابل سیندونه چې دي دا کچې لوړیږي چې وخت نا وخت دغه ډول
ډیره مننه کوم او موردل چې د نګرار په مومندرو کې په سیند کې یو وخت چې خلک انتقالول ډوبه شوې ده او د طالب چارواکو په خبره چې لکتر لګه شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته ده. تر دې دمه د طالبانو د چارواکو په خبره چې د نهو کسانو مړي له سیند راایستل شوي او د ځینو نورو چې لام پاتې دي د غوډې راایستلو لپاره هڅې روانې دي. یو شمېر هم پکې ژوبل شوي دي. د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو پر اتلونکو پروګرامو کې تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ورسته لغه چې روسیې د افغانستان لخوا د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اندېښنې پر ځای بولي. د روسیې د دفاع وزیر له افغانستان سره د تاجکستان پولې د ټینګولو پر تاکید سره وویل د منځنۍ اسیا په سیمه کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې بېلابېلو چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
له افغانستان څخه د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښونو په اړه د روسیې د اندېښنو له څرګندولو وروسته د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي لرې نه ده چې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي سیمې ته هم خپره شي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
در یک سال بعد اگر وضعیت به هم شکل
باندې که تر یو کال وضعیت همداسې دوام وکړي، امنیتي بې ثباتۍ او ننګونې به رامنځته شي او ټول ګواښونه له افغانستانه رامنځته کیږي او په افغانستان کې پیاوړي کیږي او په سیمه او تر سیمې اخوا به امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کړي.
بل امنیتی کارپو اختر راسخ د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
روسان د داعش خراسان او د تاجکستان د جهادي ډلو ډېر سخت خوف لري چې هغه به د سیمه ته ور داخلي او د سیمه بن امنه کوي. نو د دې غو امنه ل ادرس دی چې روسان غواړي چې د تاجکستان او ازبکستان د خپل د کرخي چې د افغانستان سره دي د دې غو امنیتی چارې په ډېر دقیق توګه وساري او د نظامی قوت ل ادرس یې په دفاع کې وساتي.
د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه مسکو ته نږدې د کنسرت په یو تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنو. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې هیواد د دفاع وزیر اندري بیلوسوف ویلي په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. په خبر کې راغلي نوموړي د مې په 11مه د قزاقستان په المتا ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې وضعیت د سیمه ایز ثبات د تامین لپاره د تاجکستان سره د پولي د ټینګولو او د نورو اقداماتو اړتیا په نښه کوي. اندري بیلوسوف زیاته کړې چې یو شمېر افراطي ډلې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراخولو په هڅه کې دي او له دې هیواده بهر د ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په ډېرېدو دی. دې سره هم مهاله د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني مشر احمد ضیا سراج د مې په 10مه د تروریزم پر وړاندې د مبارزه مرکز یا CTC سره په یوې مرکه کې ویلي القاعده اوس په دې حالت کې ده چې افغانستان د خپل قومانده او کنټرول مرکز وګرځوي او القاعده او نورې ډلې اوس په افغانستان کې د ودې امکان لري. و موږ غوښتل د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دغه شان په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت یې هم رد کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او تر دې مخکې د تاجکستاني چارواکو په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو هم څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د یادونې ده چې روسیې چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه متناقضې څرګندونې لري. د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او ورسره اړیکې جوړې کړي. له دې یوه ورځ مخکې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک وبلل او وی ویل مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقص شوی مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا هغه نقص دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. اخو له زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي دا چې د زده کړو قلودوی اخیستل شوی رواني فشار سره مخ دي. نګدې زر ورځې کېږي چې د طالبان حکومت لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز لګولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د خزون برابرولو د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو لوري د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. دا هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې په کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وی چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه خاينجن چې په کلی کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه وربندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې ته تلکري دي چې باید ودونه وکاندي. ډېر انجونې داسې ولیدلې چې وړي وړي انجونې په کلی کې دا اوسېدلې ودونه یې کړي دي سپینګیو ته واده کړي دي ژوند ورته تاریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپوه او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بساینې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي دا هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په یو دیرسمه وویل چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په لومړی ځل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولي چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دغې واده کډه شوي د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر لیکوال وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي او د امکان په صورت کې تر یو چتر لاندې کار وشي. دوی وایي که څه هم حضوري غونډې او په یو ځای راټولېدل په سخت وي، خو په خبرې د ټولنیزو رسنیو او آنلاین غونډو له لارې دا فعالیت ممکن دی. نن د جون لومړۍ په ډېری وادو کې د ماشومانو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. جزئیات له سنا کاکا راوړو.
د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر افغان لیکوال اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او له دغه هېواده په ډېریو برخو کې د کادرونو په کډوال کېدو سره د ماشومانو د ادب په برخه کې رامنځته شوی نسبي پرمختګ بیا ټپ نشي. یو شمېر دوی وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي. فرانسې ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوالې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل:
به نظر ما اگر کسایی که د تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن،
زما په نظر هغوی چې په تبعید کې کار کوي که یو ګډ بنسټ جوړ کړي چې لیکوال تر یو چتر لاندې راټول سي. دا سمه ده چې هر یو په بیل هیواد کې دی او هر خوا ویشل سوی یو، خو موږ کولای سو د ټولنیزو شبکو له لارې دا کار وکړو.
اجتماعی میتونیم که همین کارو بکنیم یا قانون بسازیم.
اغلی تحسین وای په دې توګه به لیکوال خپل فعالیت ولري، کتابونه به چاپ شي او افغان ماشومانو سره به اړیکه نه پرې کیږي. لندن ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوال نورګل شفق هم د ماشومانو ادبیاتو ته د کار په دوام ټینګار کوي. په خبره یې هغه که په منفرد ډول وي یا هم تر یو چتر لاندې،
که وطن کې هم ټول وو بیلابیل بنسټونه په بیلابیلو ډولونو باندې سره لګیا وو، که منفرد وي او که د یو چتر لاندې وي کار دی وشي، کنه ماشوم ادبیاتو ته چې کار روان و هغه دی نه دري هغه دی وشي.
کغلی شفق وای د چنن سبا کډوالی ډیره شوی او په بهر کې افغان ماشومان د خپل مورنۍ ژبې د هیرولو لاندې ښنې سره هم مخ دي. د ماشومانو ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی. د غوښتنې داسې محل دی چې د ویکیپیډیا ویب پاڼې د معلوماتو لمخې نن د جون نمرې نیټه په شاوخوا 500 هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان چې ماشومانو ته یې ګڼ شعرونه لیکلي او دا مهال هم په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د ارزښت په اړه وایي:
د ماشوم ادبیات د ماشومانو لپاره کتابونه که شعر وي که کیسه وي که ډرامه وي د ماشوم د فطرت او د دوی د مزاج سره برابره چې وي هغوی لپاره ډېره ګټه رسوي، او ماشومتوب چې دی د انساني ژوند د تهداب هغه لومړنۍ خښته یا لومړنۍ بنیاد دی.
د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډېریو برخو کې له افغانستانه د کادرونو د وتلو په بهیر کې په ډېر شمېر هغه لیکوال او د بنسټونو مسؤلین چې د ماشومانو ادبیاتو لپاره یې کار کولو هم بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه، د ماشومانو د ادبیاتو کور او مصور خپرندوی بنسټ په پلازمینه کابل او یو شمېر نور خپرندوی بنسټونه په ولایتونو کې فعال و. دغه شان یو شمېر نړیوالې موسسې هم وې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کولو. خو شته یو شمېر لیکوال او بنسټونه چې لا هم په افغانستان کې دي او په یاده برخه کې فعالیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د غزي د جګړې د پاترسي دوه او د ارغمالو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پاترسي دوه او د ارغمالو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ له عصمت ساروانی تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیل لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپای اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربان د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنه کړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراس په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده، دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره د جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یو ټینګي سولې لپاره ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. په وینا یې چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالی ستونزه هم له منځه تللي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې څاروي لرونکو وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړې او څه چې پاتې و هغوی هم د خوراک کموالی او نشتوالی په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوي وي په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کم دي، بانډوال خلک دي، څاروي والا خلک، غوا بزو والا، دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او نسل چې کم دا خراب شوی وو. دغه د وجه نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو، مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم،
اوس کال وطن ډیر آباد د بارانونو د طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بهږي او کمی چینه چې وچ شوی دی هغه هم بیرته زرغون شوی دی او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو چې زموږ وطن د سکلې د بارانونو د وجه نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي، کمی چینه چې وچ شوی وي، کمزوینه کې اوبه ورکی وي، هغه اوبه را پیدا شوی دی. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشاله دي، مالونه ماړه دي، غرونه هغه غرونه چې بالکل د غیا تمه تنه کېدل سکار ډیر خوش نه دي، غیاګانی واخه په خوش خراش نه دي، نو مالونه ماړه دي، هر قسم مالونه یو پرځ کې شي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پریمانه دي، خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي، څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو موسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلی، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو. قریشي بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د 9 کسانو مړي راایستل شوي دي او د پاتې نورو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په قربتوب د دوهې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړی په څه د پاسه 500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تیره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محروم دي او لا هم یو شمیر په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بیلابیلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنیږي. د کرکټ نړیوال شلووریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي لامل ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه و اصلي غوښتنه و بدی. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
دوه ټنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ ششه ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا رواپو متي الله وزیر سره مرکه کړي.
کله چې خان سولر یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته پر لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی وو.
هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخ کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوي چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوباسوت په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There's a
delta di khadro aw narina aw asli ghoxtana aw bagi delta pasinduna ke aw bahi ki khola kalyo aw kakhtuno sar nadi nikhlawil shwi chip natija ke da kokunar aw badil kakhta kafi aw ba narasigi delta basgaran pakal ke lazmako khayawaz yaw dil aslakhli دوی په خا کوکنار کرل، خووس پټاټي او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې کوم خدو سره خبرې وکړې، هغه ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا کرنه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو ودې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن اخر می ورځ ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کوي، زه څه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو، اپونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ راډیو ته ویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هره کم شان تاریخ شیشه ګل خرچان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی مشګر کړی او پنځه زره لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سلو دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، پنځه زره لیټره تیزاب، زر نشه یي ګولۍ، څلور سوه اتیا کیلوګرامه کیمیاوي مواد او څلور سوه یو نوي کیلوګرامه یې تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلي وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی موږ بنجان درو په مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکانې تر بخښنی او مالونه د امیرالمؤمنین په ہدایت مکمل حرقو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت له خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لارې نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوي چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار واټون او کوچو کې د پرچون په بڼه د نشي مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوی چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمی جوړه کړې ده.
اجتماعي ایجاد نموده
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لبی چې مور دې پودر وې، پلا دې پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
لا په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان راوخته یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي، تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي.
ریلپس او یا هم ببیلی دوهم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دغه ناروغ ونسي کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د ده استفاده نوره هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درگیر سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیت لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یوه لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي.
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که خپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال کی، ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص دی بیازلی د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بېغوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خیلی تطبیق کلی ترسو وکولیسی چی او ناروغ و منظم دول اخپل تداوی او درملنه واخلی. کله چه کانسولر یا روانشناس ده معتاد هر اختلال تشخیص نکلی، نو در تداوی جریان او در درملنه نقص ده، باید نقص تداوی او درملنه و نشی.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي ترڅو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه د تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لنده وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملن لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وای د درملن پر محال د ارواپو بیغوری د بیا معتاد که دو لامل کیگی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که ها؟
پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دود سرای متاد کی گی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تا سی زمان سر اصام دخمنی که وی.
دا زهدی راژیو در نو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه یې لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې، په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو؟ ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده، دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې خې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
دا ساعت رادیو ترن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.